قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبری غړی ته ستړي مشي په دې خبرونه کې ز ګولایاز با تاسو قربایم په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیب شهید نورو
نمرهم دا مهم خبرونه سرټیکه د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا کلانی ویلی د قبایلی سیمو ترقی د دې حکومت په کاري لومړی توبونه کې راضی تمه کیږي چې نن په سوریه کې د جمعې تر منځ وروسته پراخ مظاهره وشي او د فرانسې په کان خر کې د جی شلو یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري ده د دوه ورځې په مخه دوام مومي پوره خبرونه واوري د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلی د قبایلی سیمو ترقی د دوی د حکومت په کاري لومړی توبونه کې راځي د مشال رادیو د خبريالې د خبر لمخې د څرګندونې نوموړي 13 ورځ د فاټاله سېنټرانو سره په کتنې کې کړې دي دغه سناتورانو 13 ورځ په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه له وزیر اعظم سره لیدو کاته کړې دي دا وخت په یشمیر قبایلی سیمو کې پوتس عملیات او پوزي عملیات او ناکراری د ترقیاتي کارونو په وړاندې خنډ جوړوي اخواته د شپه په بنوزل کې د پولیسو موبایل ګاډي باندې نامعلوم وسوالو برید کړي د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې په دې برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور یې ژوبل کړي دي د بنو د پولیسو یو چارواکي اورنګزیب
دا په 8:20 باندې مشته اطلاع ملو سره چې دا پولیسو وینډا پولیس موبایل ته چوکي بسه هلې باندې لالو ضعیف مقام باندې فایر پوشو او په دې نتیجه کې زمونږ دوه سپایانوي رخصارو سمیلا زخمی شول او وهاب د موبایل ډرورو اپه کې شهید شو
په سیمه کې دا وخت د پلټنې عملیات پیل شوې دي خو تر دې دمه د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوی په پاکستان کې د بجلی په بایو کې یو اربیا زیات والی راغلی دی د مشال رادیو د خبريالې د خبر لمخې په یو یونور کې یو روپی اویا پیسې زیات والی د نیپرا لخوا اعلان شوی دی دغه زیات والی به د راتلونکي میاشتې یعنی دسمبر نه راځي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لا هم د بجلی د کمښت یا لوډ شیډنګ بحران روان دی چې خلک یې له راز راستونزو سره مخ کړي دي د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي او مخالفین په دې بریدونو سره نشي کولای پر ځانګړو سیمو ولکه ټینګ کړي اندریس فوغرازموسن چې پرون په بروکسل کې خبري کولی وویل طالبان له خپل وروستي حملو سره سره کمزوري شي دي رازموسن همدارز وویل چې ناتو به د حقانی ډلې پر ضد پوځي فشار ته دوام ورکړي او زیات یې کړ چې په افغانستان کې سیاسي حالت د رسیدو لپاره د حقانی شبکې په څیر د ډلو پر ضد پوځي فشارونه ضروری دي څو دوی ته له خبرو پرته بلالار پاتې مشال رادیو د دې سات خبرونه اوري تمه کیږي چې نن په سوریه کې د جمعې تر منځ وروسته پراخې مظاهره وشي د عربي ټولنې عرب لیگ سره د حکومت د هغې موافقې لپاره ازمیښت ګڼل کیږي چې لمخې به یې سوریه پر مظاهره چیانو ډزې بندوي او خبرې به ورسره پیلوي راپورونه وایي پرون په همس ښار کې په لسګونو ملکیان یوه ورځ وروسته تر دې وژل شوي چې سوریه له عرب لیگ سره موافقه وکړه چې له ښارونو څخه به پوځ باسي سیاسي بندیان به آزادۍ او له سیاسي مشرانو سره به خبرې کوي په سوریه کې پر مظاهره چیانو د وو میاشتو د فشارونو په نتیجه کې تر 3000 زیات کسان وژل شوی دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاندی ویکتوریا نولن وویل اوس باید د اسد رژیم ثابت کړي چې په خپل ژمنو ولاړ دی
اټس ناو انکمبنت اون The Assad regime to prove it first to the Arab
اوس د بشار الاسد رژیم لپاره وخت را رسیدل چې ثابت کړي لمړی عرب ټولنې ته او بیا په پراخه توګه نړیوالې ټولنې ته چې صحیح ویلي هغه باید په عمل کې وخی عرب لیگ به خامخا سوری لخوا د نن سبا او بل سبا د ژمنو د ماتولو په اړه خپلې نتیجې راوباسي دغه مظاهره کوونکي د اصلاحات او د ولسمشر بشار الاسد د استعفا غوښتنه لري د فرانسې په کان خر کې د جی شلو یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشري زده دوهمې ورځې په مخه دوام مومي تمه ده چې په نننۍ غونډه کې به د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په هغه وړاندیز خبرې وشي چې د اقتصادي بحران سره د مخو هیوادونو لپاره په لنډمهاله توګه د پیسو یا کریډیټ د خط جوړولو په اړه دی ټاکل شوی ده چې دغه غونډه به د پیسو د نړیوال سیستم پر اصلاحاتو باندې متمرکزه وي خو دغه اجنډا د اروپا او په تیره بیا یونان د اقتصادي بحران تر شعاع لاندې راغله د امریکا ولسمشر وایي د فرانسې په اقتصادي غونډه کې د ګډونوالو مشرانو تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د اروپا مالی کړکیچ حل کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د مذهبي او قومي اقلیتونو د حقوقو په برخه کې د ایران د ضمانت پر ریکارډ یا سابقې او د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیټه وایي د قومي او مذهبي اقلیتونو د غرض هم جنس بازانو د پرله پسې نیونو او د دوی په وړاندې د تبعیض له کبله اندېښنه لري. د ادارې د غرض د ایران د عدلي او قضایي ادارو له لوري پر ځوانانو د مرګ د سزا پر زیاتېدو هم اندېښنه څرګنده کړه. د عراق کوردی مشر مسعود برزانی ترکیه ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر احمد داوود اوغلو سره به یې د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو په وړاندې د ترکیه جګړه د خبرو د اجنډا په سر کې وي. احمد داوود اوغلو وویل د تروریستي فعالیتونو په وړاندې به ګډ اقدامات کوي. برزانی دا کتنه دوه اونۍ وروسته تر هغه کوي چې کوردی یاغیانو د ترکیه په جنوب ختیځ کې پر پوځي ساحو په بریدونو کې سلیریش ترکی سرتیری ووژل. او د چین په یو کان کې د یوې چاودنې له کبله څلور کان کیندونکي ووژل شول او 500 تنه نور تر ځمکې لاندې راګیر پاتې دي. د چین شینوها خبری اژانس رپورټ له مخې په هنان ولایت کې 14 کارګران له کان څخه ژوندي ژغورل شوي دي. د چین د پیپلز ورځپاڼې ویب پاڼې بیا رپورټ ورکړی چې شاوخوا 14 کارګران د ژغورنې لپاره د 200 مترو په اوږدوالي د یوې وړې سمڅه په کیندلو بوختي چې راګیر کان کیندونکي راوستل شي. دا تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې حسیبه شهید وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لاري هم کتلې اوریدلې او لوستلې شي. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د ترکی خار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس اعلامی حمایت کړي او وای د افغانستان د ثبات لپاره به هلې ځلې جاری ساتي. پېښور هایکورټ په سوره کې د یو جنې انکار وروسته د امان ته استولې ده. د سوره په اړه د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي سایمه منیر وای
د جګړو خلاصي د لپاره تاسو د جنې کېل تا ورکړو. دا د کم پښتون ملي د خو په دې خبره کوي.
د لندن یو عدالت د پاکستان کرکټ لوبډلې درې لوبغاړو ته په لوبه کې د ټاګۍ په تور د قید سزا اورولې ده. او د لوی اختر لپاره خلک ساروي اخستو کې بوختي خو شکایت کوي چې د ساروو بیا ډیره زیاته جګه ده.
مول ډیر سخت دی. هغه په 500 باندې د خرڅوي او د 500 مخه څوک هم نه ویني. دا لیانو سرداری وخلی لیاو نو شری وخسي بل دې مخه نه ویني.
دا او نور رپورټونه هم لرو. اوریدلې مهروي ل مشال رادیو سره اوسې. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې سات لومړی رپورت. د پاکستان بهرنو چارو وزارت ویاندې تخمینه جنجوه 19 خبری غونډه تخپل وینا کې ویلي چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې پایدار امن قائم شي او د دې لپاره کېدونکې کوششونو پاکستان حمایت کوي. نوموړي په پریس بریفینګ کې په نورو کوم موضوعاتو خبرې وکړې. په دې حقله اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا رپورت.
پاکستان ویلی دی چې افغانستان کې د امن لپاره د استنبول اعلامیه حمایت کوو او کانفرنس کې پاکستان د هر قسمه مرستې یقین دهانی ورکړې ده. خارجه دفتر کې کیدونکو هفتوار پریس بریفینګ ته خپل وینا کې ترجمان تهمینا جنجوه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو کوششونو حامی دی او د افغانستان معاشي ترقی له هم موږ زیات اهمیت ورکو. د پریس بریفینګ وروسته د استنبول کانفرنس په حق له مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې تهمینا جنجوه ویل
استنبول کانفرنس اس کے بعد استنبول کانفرنس نفس بون کانفرنس ہم کی دن کے دے اور دہائی نے علاوہ دا افغانستان پر صورتحال نور کانفرنس نہ ہم کی دن کی دی خو پاکستانی ڈلا استنبول تا پدے غیر استلی وا چ افغانستان پہ حق لا خپل دری زڑان دکڑی اور سیما کی امن اور سلامتی پہ حق لا خبر اترے وکڑی اور دا کانفرنس رستو چکما اعلامیہ جاری کری شوی وا نو ہغی کی دا افغانستان او افغانستان اولس تے تحفظ لپارا ڈیر سی دی افغانستان دے تیر سمودی راسی طرح گرے سرا مخ دے اور ٹولنا مهم خبر دادا د سیمه خلکو د ترقی لپاره کار وشي او پاکستان په شمول نور ملکونه په دې لړ کې د افغانستان مرسته کوي.
پریس بریفنگ ته خپل وینا کې هند د خوخي ملک ګرځولو او د دوه ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو په حق لا تهمینا جنجو وایي
کابینې د تجارت وزارت ته هدایت ورکړې ده چې هند سره خپل تجارت نور هم ښه کړي او پاکستان او هند په دې خبره سلا شوي دي چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه کړي شي او هند د خوخي ملک ګرځول وروسته نه صرف دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به ښه شي بلکې دوه هیوادونو ترمنځ تجارت به هم زیات شي او داشان د دواړو ملکونو دولت سره سره به سیمه هم ترقی وکړي.
خبریال او بارنو چارو کارپو مریانا بابر وایي چې استنبول کانفرنس ډیر کامیاب وو او پاکستان خپل دریز هم په خشن وړاندې کړو. ولې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان افغانستان کې امن راوستو په حق له خپل کردار په ایمانداری سره ولوبوي، نو ممکنه ده چې سیمه کې به خوشحالي راشي.
دا بخي چې یا پاکستانیان لاړ شي افغانستان کې او د ټریننګ وکړي او زمونږ الته ښه کار چمږ کوو، ځکه همیشه ګیلی افغانستان نه چې پاکستان چې دی افغانستان کې ګوتې وهي او زمونږ لپاره ښه نه دی. یا مونږ داسې ښه کارونه وکړو چې د هغې مرضي سره مونږ د هغې ټریننګ وکړو. زما خیال دی د دواړو فوجیانو لپاره او د پاکستان او افغانستان تعلقات لپاره ډېر بخي.
د هند سره تجارت زیاتولو په حق له مریانا بابر وایي چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دی، خو اوس په کار دا ده چې دا تجارت همدا شان برقرار وساتي، نه چې سموده پسته څه قسمت او تریخوالي له وجې بند کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د استنبول کانفرنس په اړه یو بل رپورټ هم لرو. رائټرز خبری ایجنس د پاکستان افغانستان پر اړیکو او په دې برخه کې د استنبول د غونډې پر لاس راوړو لیکنه کړې او د لویدیځو ترکی د ډیپلوماټانو نظرونه راغونډ کړي او د پاکستان او د افغانستان د چارواکو پر دریزې لیکنه کړي چې غټی کې حسیب شهید وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د چارواکو لخلی لیکي چې د ترکیه په استنبول ښار کې د څو ورځو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو پر سر د نګدې ترنګل شویو اړیکو وروسته یو ګام واخیست. دا د برهان الدین ربانی د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د سیاسي او پوځي لوړپوړو چارواکو لمړنۍ کتنه وه. رویټرز د یو ترکی چارواکي لخلی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي او د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د ترکیه د هلو ځلو په اړه خبرې کولې لیکي، له هغه څه چې دوی یې هیله درلوده ډېرې لاسته راوړنې یې لرلې. دغه ترکی چارواکي زیاته کړې چې دوی کنګل مات کړی دی. رویټرز یو لویدیز مشر ډیپلومات په وینا لیکي په دې کیسه باندې د ټولو سر خلاص دی چې په اصل کې دغه دواړه هیوادونه پاکستان او افغانستان یو بل ته اړتیا لري. د خبري اژانس په لیکنه کابل په دې وروستیو کې پاکستان د اورپکو ډلو حقاني شبکې او کټي شورا په ملاتړ تورن کړ. د افغان ولسمشر امنیتي سلاکار رنگین دادفرس پنتا رویټرز ته ویلي دوی بیا بیا پاکستان ته ویلي چې د کټي شورا ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګډېدو اجازه ورکړي. سپنتا زیاته کړې چې دوی د هر یو کس او هغه افغان وګړي سره خبرو ته چمتو دي چې د دې هیواد د ثبات او سولې لپاره خبرې وکړي. د ترکیې، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزو خبرو اترو وروسته له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستو تړون هم لاسلیک شو. په لیکنه کې د یو بل لویدیز ډیپلومات له خولې راغلي چې دوی باید د رباني تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ختم کړي او دا باید روښانه شي چې د سولې د بهیر مسله لا هم لویدیزوالو نه ده بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک رویټرز خبری اژانس ته په دې هیواد باندې د اورپکو د ملاتړ په اړه د تورونو د ردولو سره ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره مرستو ته چمتو وو او دوی د یو باثباته او قراره افغانستان غوښتونکي دي. خو دا د افغانستان ولسمشر پورې ده چې په دې برخه کې خپل روښانه تګلاره په ګوته کړي چې له دې بهیر نه څه غواړي. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کومه واضحه تګلاره نشته. لیکنه زیاتوي چې پاکستان د سولې د خبرو اترو لپاره د اوربن وړاندیز هم وکړ، په داسې حال کې چې امریکا ویلي په یو وخت به هم جګړه کوي او هم به د سولې خبري. رویټرز لیکي لبل پلوا که هم په استنبول کې د رباني د وژنې د پیښې د پلټونو د همغږۍ سند د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو او په دې برخه کې د یو ګډ کمیسون د جوړېدو هم وویل شول، خو رحمان ملک وویل چې د دوی قانون د ګډ کمیسون د جوړولو اجازه نه ورکوي، خو په دې برخه کې به مرسته کوي. اخوا بیا لیکنه زیاتوي چې د برهان الدین رباني د قاتل د هویت په اړه افغان او پاکستاني چارواکي بیلابیل نظرونه لري. یو لړپوړي افغان چارواکي رویټرز ویلي چې د رباني وژونکي پاکستاني دي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې هیواد کې ډیرو افغان کډوالو د دوی هویت او تابعیت ترلاسه کړی دی. لبل لوري رویټرز لیکي چې د استنبول له غونډې وروسته بیا هم د افغانستان او پاکستان اړیکې له یو ازمایښتي پړاو نه تیریږي، ځکه افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي دی به د رباني د وژنې د پیښې په څېړنو او د سولې په بهیر کې د پاکستان لخوا د عملي ګامونو د پورته کولو وروسته قضاوت کوي.
حسیبه شهید وا چې د رويټرز خبري اجانس د پاکستان او د افغانستان پر اړیکو او د استنبول د غونډې په اړه د لیکنې مهم ټکي وړاندې کول.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د امریکا دوا سینیټرانو ویلي چې راتلونکي اونۍ بعد د امریکا او پاکستان د اړیکو په لړ کې ډېری مهمې وي، ځکه چې امریکا به دا په ډاګه کوي چې پاکستان د اسلامي سخت دریزي پر ضد د دوی یو باوري ملګری دی او کنه. دا په دې اړه ایف پی خبري اجانس یو رپورټ لیکلی چې احمد شاه اعظمي تاسو ته اوروي.
د امریکا دوه سینیټرانو چې په اوسنۍ ورځو کې د پاکستان او افغانستان سفر کړی ویلي چې راتلونکي اونۍ به د امریکا او پاکستان د اړیکو په لړ کې ډېری مهمه وي، ځکه چې امریکا به دا په ډاګه کوي چې آیا پاکستان د اسلامي سخت دریځي په ضد د دوی یو باوري ملګری دی او کنه. ډیموکرات سینیټر مارک اوډال چې د امریکا د سینټ د استخباراتي کمیټې غړی دی وایي داسې ښکاري چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونې لوبه کوي چې هم اور بلوي او هم یې وژني. یو بل ډیموکرات سینیټر جیک ریډ بیا وایي راتلونکي څو اونۍ به دا په ډاګه کړي چې آیا موږ له پاکستان سره د حقاني شبکې په څیر د خپلو دښمنانو په ضد په اغیزناکه توګه کار کولای سو او کنه. نوموړی زیاتوي چې د پر پاکستانی چارواکو فشار راوستي چې دوی په افغانستان کې د حقاني شبکې عملیات ودروي او د نورو هغو ډلو عملیات دی غوڅ کړي چې د سړک پر غاړه بمونه شخوي او امریکایان وژني. بل خوا سینیټر اوډال وویل په کار ده چې په څو ورځو یا څو اونیو کې کوټلي ګامونه پورته کړل سي. د امریکا او پاکستان استخبارات په ګډه کار کوي خو د همکاري د لا پیاوړي کېدو ضرورت دی. ځینې نیمګړتیاوې ستا خو موږ له خپل اړخه او پاکستان له خپل اړخه همکاري جاری ساتي. امریکا راپور ورکړی چې د پولی له اخوا څخه د دوی پر سرتیرو په بریدونو کې په داسې وخت کې لږ زیاتوالی راغلی چې وار د مخه له د امریکا لخوا په پاکستان کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون لوړپړو امریکایي چارواکو تیر میاشت د پاکستان دوره وکړه او پر دا هیواد ټینګار وکړی چې دوی دې د اسلامي سخت دریځ ډلو په ځانګړې توګه د حقاني شبکې په ضد عملیات وکړي.
احمد شاه اعظمي چې د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه د ایف پی یو مقاله مهم ټکی دراوړل.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا په خبر کې یو جیني د خپل کورنۍ لاړخه د هغه په سوره کې د ورکولو فیصله انکار کړي چې بیا د پېښور های کورټ دغه جیني دارالامان ته استولې ده. په دې اړه نور تفصیل اورو د پېښور نه د مشال لډیو خبريال غلام قوس په دې رپورت کې.
په پېښور کې یو افغاني جیني د کورنۍ لاړخه په سوره کې د ورکولو د فیصلې نه انکار کړی دی او پېښور های کورټ دغه جیني دارالامان ته لیږلی ده. په پېښور های کورټ کې یو افغاني جیني د خپل کورنۍ لاړخه د هغې په سوره کې د ورکولو په ضد درخواست داخل کړی وو. دغه جیني په عدالت کې وویل چې کله هغه د سلويختو ورځو ماشومه وه نو د هغې کورنۍ د هغې د تره د یو جګړې د هوارولو لپاره هغه په سوره کې د ورکولو فیصله کړې وه. د عدالت نه دې جیني د انصاف غوښتنه وکړه او د خپل کورنۍ سره د تلو نه یې انکار وکړو. عدالت چې کله د هغې د ترنه د جیني د دې دریس په اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې هغه داسې هیڅ قسمه اراده نه لري چې غنی دا جنۍ په سوره کې ورکړي. په دې باندې د پېښور های کورټ د چیف جسټس اعجاز افضل او جسټس مظهر عالم میاخیل باندې مشتمل دوتنی بنچ د جنۍ دغه پیټیشن خارج کړو او جنۍ یې دارالامان ته ولېږله. دا چې د سماجي چارو کارپوهان په ټولنه کې د سوري رسم ته پس نظر ګوري. په دې لړ کې د عورت فاونډیشن سره کار کوونکي د بشري حقوقو یوې کارپوهي سایمه مونیر مشال ریډیو ته وویل
سوارہ سن کی جو انتہائی غیر انسانی پریکٹس دے یا کافی دار چیزوں جو غیر انسانی روایت پچھر تک ہوں خلی کی داغی حیثیت منگ دا پارا گڑی بیجی اور جس منگ چس جگڑا دا اور منگ دے کے بس چیزا جگڑا بدا سی ختم شی چیز مخفل دور چیر تا ورکا مو ولی چی آغا جنہ کی تاسو دب تا دے سورے کے ورکا وے آغا انسان آغا انسان دا داغی حقوق دی داغی خیل جذبات دی چی تاسو آغی نسا تخلص نتا وے او خفل جگڑو خلاصي د پاره تاسو د جنې کېل تا ورکړ نو دا د کم زه پښتون ولی د خو په دې خبره مخه کوم.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سایمه مونیر زیاته کړه چې کچری یو خزه د هغه سره د شوی ظلم په ضد اواز پورته کوي یا سګام اخلي، نو د دې ځای په ټولنه کې د ستاینې په ځای هغه بد ګڼل کیږي.
کله یو خزه آواز اوچتوي نو معاشره ورته وایي چې دا ښه ښځه نه ده. ټولې چې زموږ معاشره کې یو سټ پیټرن جوړ شوی چې ښه ښځه دا ښه ده چې چا باندې ډېر زیات ظلمونه کېږي، بس هغه به کش نه کوي. هغه چې کش وکړي بس هغه بیا خرابه ښځه شي، یا دا د هغې کور والا، د هغې خاندان والا، بیا پولیس والا، او بیا خو هر اداره چې ده هغه د هغې پسې شي. خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف د هغې قدر نشته.
دا چې عام ولس د سوری د رسم په اړه څه نظر لري، په دې لړ کې د ښاکوټ د سیمې یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ نوم ډاکټر جاوید علی دی. سزا د مجرم خور ته یا لور ته ملاویږي. دویمه خبره دا ده چې دا سزا یوازې دلته ختم نه شي، دا د سخر په کور کې د هغه ماشوم سره ظلم کول یو فرض ګڼل کیږي، یو جایز کار ګڼل کیږي چې په هغه به سختۍ کیږي، د هغه سره به خامخا غلط سلوک کیږي ځکه چې دا په سوره کې راغلی. عام حالاتو کې هم څوک چرتا د لور یا د خور د واده فیصله کوي، کوم چې اکثر زمونږ مشران کوي، تپوس هم پکې نه کولای کیږي چې یاره ته خوشاله دا خبره کې ستا رضا شامل ده کنه. دا په مذهب کې خو دا ده چې ته ضرورت د حد پورې د یو نظر کتو یا د یو پیری ملاوېدو هم حق حاصل لري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان او افغانستان کې وخت په وخت د ښځو په ضد د تشدد پیښې رامنځته کیږي، ولې بلې خواته په وسنی وختونو کې بعضې ښځې د بیان د ازادۍ د لارې یا د قانون د لارې د هغو سره د شوی ظلم مقابله کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو او ماشومانو لپاره یو اداره وایي چې د صوبې په لرې پرتو غرینو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله د ماشومانو او د میندو د مړینې شرح زیاته ده، چې د دې په خبره د صحیح سهولتونو نشوالی او ټیټوالی او په خلکو کې د عام پوهاوي کموالی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د مشال رډیو خبریال خالد خان راکوي.
د میندو او ماشومانو د صحت لپاره کارکوونکي د یوې پروژې د وینا تر مخه د خیبر پښتونخوا په غریزو او لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو په زیږون کې د میندو او دغه شان د کوچني ماشومانو د مرګ شرح د صوبې نور سیمو په نسبت ډیره زیاته ده، چې وجه یې دغلته د ډاکټرانو او روغتونونو نشوالی او بیا په ځایي خلکو کې ناپوهي ده. د خیبر پښتونخوا د مور او د بچي د خصمانی یا مدر اینڈ چایلډ کیئر پروژې مشر ډاکټر خیال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې لکه د نور حیوات پشان په پښتونخوا صوبه کې په زر نوې پیدا شوی ماشومانو کې او یا ماشومان مري، او د دوی پروژا د میندو او ماشومانو د مرګ شرح کې د کمی لپاره کار کوي. د زیات کړه چې د پښتونخوا لرې پرتو سیمو لکه کوهستان، بټګرام، شانګلا او هنګو کې د میندو او ماشومانو د مرګ شرح زیاته ده.
نو په دغه لرې علاقو کې او په غریزو علاقو کې دا شرح اموات لږ زیات. خو خبره دا ده چې مونږ کم خلک کم ځای ته لیږو، نو هر سړی دا کوشش کوي که هغه ډاکټر ای که ایل ایچ پی که نرس ای چې زه د کور سره او د خپل ضلع سره اټیچ پاتې شم. لکه په کوهستان کې، په بټاګرام کې، په شانګلا کې، په اپردیر کې، ایون د چترال په بعضې علاقو کې، ډی خان شو، هنګو شو، زمونږ دا چې کوم د ټیررزم په حواله باندې کوم لانجه یا جګړه مسله روانه ده، په دې ټولو کې لکه ایشو خوشته. خو لکه مونږ کوشش کوو چې څومره مونږ نه کیږي او مونږ سره څومره ریسورس دي چې هغه په دې حق لمونږ استعمال.
د میندو او ماشومانو د روغ او خصمانی د پاره دغه پروژه یعنی MNCH د کال 2009 نه په صوبه کې کار کوي، چې راتلونکي کال یعنی 2012 کې به سرته ورسی. خو بیا د دې پروژو او د دوی کار په حق لا یو ځای خبريال شهاب الدین وای چې دغه پروجیکټونو کې زیاتر سفارشي خلک او ډېر تنخواګانې او مراعات اخلي، خو غریب ولستا هیڅ فایده نه ورکوي.
دا سه ډېر پروجیکټونه د تعلیم او د صحت په حواله سره وسم زمون په دې صوبه خبر پښتونخوا کې ډېر زیات پروجیکټونه کار کوي، خو دا غین عوامو ته برای راس په د زکن رسی چې هغه پروجیکټ چې کله راشي نو زمونږ چې هر حکومت وي، نو داغه حکومت کوشش دی چې هغه خپل په سیاسي بنیادونو باندې پاغه کې خپل خلک وردن نه کی، او هغه خلک به صرف تنخواګانی اخلي او هغه ولته ډیوټي نه کوي.
د دې په جواب کې د MNCH صوبایي مانیټرینګ افسر ډاکټر عابد وای چې صرف د ډاکټرانو یا د حکومت ذمہواری نه ده، بلکې د ټولنې هر کس لپاره دی چې د دغه پروژو یا غیر دولتي موسسو کې کارکونکو خلکو نه کار واخلي، او کچره دوی ته اسانتیاګانی نه ورکوي نو د دوی دوی په ضد دی आवाज اوچت کی.
اصل کې سیس زده چې دا سرویسز ورکول دي، دا صرف زما تا دا ګورنمنت کار نه دی، دا د هر ځی شعور سوچ دی چې هغه دوی چې نزه تنخوا علم زب سرویسز کمیونټی دا ورکو. زمنګ خدا کار دی چې مونږ کس برتی کو اسپیټال ته مولي کو، اوس د هغه ځی مشرا چې هغه شانته د هغه باندې امپلیمنټیشن او کې او دی ته وای چې بیتا سوراله اوس پتا سو سرویسز ورکوي، دا نه چې دا هغه پر د پوښی تاسو کوي.
دا ویلو ولدا چې د پاکستان اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نرستو د وفاقي حکومت لاندې پروژې او ادارې اوس مالی ستونزو سره مخ دي، او لکه د نورو پروژو په شان ایم این سی ایچ هم د تیر یو کال راسې دغه ستونزو سره مخ ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. خیبر پختونخوا کې د ښځو ته د روزګار او اسانتیاوي ورکولو په لړ کې یو دستور شوی او د دې په اهمیت په اړه خبرې ترې شوې دي. په دستور کې د ښځو لپاره د روزګار موقعو په اړه نور څه خبرې شوې او د پیښور نه د مشال لډیو خبریال شبیر جان دا رپورټ.
خیبر پختونخوا کې زنانو ته د کار، روزګار، نوکرو او سبقونو کې زیات موقع ورکولو او دوی ته د کار ځایونو کې د ښه ماحول ورکولو په خپله باندې پیښور پوهنتون کې یو غونډه شوه چې پکې زده کوونکو زنانو علاوه په ژوند کې بیلابیلو میدانونو کې خپل خدمات ترسره کوونکو زنانو ګډون وکړو. د غونډې مشر میلمنه د کرک سیمې سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي اسمبلی غړی مهر سلطان خپله وینا کې دا خبره په ډاګه کړه چې د خیبر پختونخوا زنانه د هر څه صلاحیت په وجود په تعلیم او دغه رنګ نور د ژوند میدانونو کې رسته پاتې دي. هغه پښتنو زنانو له پکار دي چې تعلیمونو سره سره کاروبارونو کې هم رامخه تشي. په دې خپل باندې غونډه کې ګډون کوونکي زهرا اسلم سوک چې سرکاري کالج کې د استادان علاوه خپل کاروبار هم کوي مشال لیډیو ته ویل
چې خپل هم موږ پښتنه خزي او موږ د فیلډ تراوتی یو او لکه زمونږ ته هم داسې پرابلم سي دي هغه فیس کول یا هغه پرابلم زمونږ تیر شوی نو موږ دا غواړو چې زمونږ چې کم د فیمل لارډ دي چې کم سټوډنټس دي چې کم خپل تعلیم مکمل کړي او بیا د خپل تعلیم نه صحیح طریقے سره فائدہ نه والی صحیح ځکه چې زمونږه سوسایټي داسې جوړه شوې ده چې هغې د وجه نه ښځې خپل فیلډ ته راوتونه مخکې د دې شیز نه ویریږي چې هغې ته به یو ویلکم بنه کېږي، هغې به انکریج کېږي نه.
نوموړی دا هم وویل چې تعلیم نه بغیر هم پښتنې زنانه په معاشره کې خپل کردار لوبولی شي.
تعلیم چې دی هغه یو خو ډېر زیات ضروري شیز دی. ضروري نه ده چې خامخا تعلیم چې دی هغه صرف یو داسې ایشو سو چې هغې د وجه نه ښځې بهر راوتې شي. ښځې ایون په کورونو کې تعلیم یافته نه دي، خو د دې باوجود هم هغه کې دومره موټیویشن دی، دومره خپل خپل کارونه کوي، خپل ځان لپاره کاروبارونه کوي لګیا دي. نو هغه بار چې دی هغه هم دغه یو کنټریبیوشن دی ټوورډز دی سوسایټي. نو ضروری نه ده چې لکه صرف تعلیم چې دی هغه یو هرډل جوړ شي. ښځې خپل کورونو کې خو به کارونه کوي لګیاوي، هغه خو دغه کنټریبیوشن دی. خو د دې معاشرې لپاره د ښځو یو دا کنټریبیوشن ډېر زیات ضروري دی چې هغه ایز ا ورک فورس راشي.
د تپوس په جواب کې چې په قومي اسمبلی کې د زنانو د حقوقو او د دې د ښېګړو لپاره څه کېږي لګیا دي، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي اسمبلی غړی مهر سلطان مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
هغه متعلق پیسم کې خبر هم کړی دا او چې زمونږه خزې چې دا لکه په ډیری پشا پاتې دي او زمونږه سوسایټي د چې دا هغه ته ضرورت چې خزې اوس مخ کې راشي. چې کې خزې چې راځي افیسز ته یا مختلف فیلډز ته نو الته هغه ته مختلف قسمه حالات ته مخ کولی نو هغه مخنوي کول د لپاره ویمن هراسمنت بل چې د سملې تر هغه لې دي سره ویمن پروټیکشن بل دی هغه سملې تر هغه لې دي هغه بل بالکل تیار دی فائنل سټیج کې دی او اوس د اختر نه پسته چې کوم زمونږه سیشن را روان دي کې د دې لابینګ بم کوو په دې کې به ان شاء الله کوشش چې موږ نه مسلی پاسم کو.
یادونه ولدا چې غونډه کې ګډون کوونکي د کون کو وینا وا چې پاکستان کې د زنانو د تعلیم شرح 13%، خیبر پختونخوا کې 40%، او قبایلی سمو کې 3% ده. نو باید چې حکومت ته د زنانو تعلیم ته زیات توجه ورکړي. په خو غونډه کې ګډون کوونکو زنانو په پختونخوا په پیلو غوږ ورکو چې دوی دې په خپل تعلیم باندې ډیر زور راوړي، ځکه چې د تعلیم په ذریعہ باندې دوی مخ پر وړاندې تلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مور او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
ای جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مژ او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه په دې صفو صفه او کره واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. حسیب شهید استودیو ته را رسیدلې ده د خبرونو لنډی سره.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی د قبایلی سیمو ترقیاتی کارونه د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونه کې راځي. تیره شپه په بنو کې د پولیسو پر یو ګاډی باندې نامعلومه وسوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په پاکستان کې د بجلی په بیو کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی. ټاکل شوی ده چې نن د نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو کلنی مراسم پیل کړي. د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د وسوالو طالبانو وروستي بریدونه نمایشي دي او مخالفین په دې بریدونو سره نشي کولی پر ځانګړو سیمو ولکه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د مذهبي او قومي اقلیتونو د حقونو په برخه کې د ایران د ضمانت پر ریکارډ یا سابقې او د اعدامونو یا پانسیانو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. تمه کېږي چې نن په سوریه کې د جمعې تر لمانځه وروسته پراخې مظاهرې وشي. د فرانسې په کان ښار کې د جی شلو یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دوهمې ورځې په مخه دوام مومي.
حسیب شهید واچې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کولو. وس وخرا رسیدلې دي د پاکستان کورونو ورسپانو ته د کتنی. د پاکستان کورونو ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري خبري کړي او د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا رپورت.
د مشرق ورسپانې اداریه د قبایلي سیمو د زده کوونکو په غوښتنو ده. اداریه وایي چې د دې طالب علمانو غوښتنه ده چې هغوی له دې خصوصي وظیفې فني تعلیمي ادارو پرانیستې او د روزګار موقع ورکړي شي. اداریه مخکې لیکي چې که په دې خبره غور وشي نو دا څه ګرانه خبره نه ده، بلکې دا د وخت ضرورت دی، ځکه چې د امن دپاره یوازې پوځي اپریشن د مسلو حل نه دی. په دې ګران وخت کې که ځوانانو په تعلیم توجه ورکړي شي، د فني تعلیم او روزګار دپاره هم څه بندوبست وکړي شي، نو موجوده حالات ښه کېدي. اداریه زیاتوي چې د فاټا په نوم کم کروڑونه او اربونه روپے فنډ راځي. که د هغې صحیح استعمال وشي او فاټا سیکریټریټ د درغلونه پاک کړي شي، نو حالاتو کې نور هم خواله راتلی شي او ورسره د فاټا د وسیلو نه د فائدې اوچتولو سره به د دې لا ګټورې نتیجې رابرسېره شي. دغه شان د پیښور نه خبرېدونکي بل ورځپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ځینې سرچینو دا انکشاف ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې شمالي وزیرستان کې د بویا سیمه کې د شینکې په مقام باندې صرف د 15 کیلومیټر از مکه کې 6.5 میلیونه ټنه د تانبې ذخیره موجود دي، د کومو چې په مارکیټ کې قیمت د 2 کربا او 250 اربع ډالرو نه زیات دی. او که دا ذخیره په کار راوستې شوې نو د ملک ټولې قرضې وسره هم ختمې دي شي، بلکې پاکستان به د نړۍ په مالدار ملکونو کې شامل شي. اداریه لیکي چې زموږ ملک د نورو ډیرو وسایلو نه هم ډک دی، خو ولې افسوس دا دی چې چا تر اوسه پورې د زړه د اخلاصه په دې کار نه دی کړی. خو دا هم یو حقیقت دی چې څومره ذخیره رابرسېره شوې دي، د هغې سره بیا هم د پاکستان د اولس قسمت نه دی بدل شوی، ځکه چې د دې ملک په هر اداره کې درغله خلک ناستی. اداریه اخیره کې لیکي چې موږ دا دعا کولی شو چې د دې ملک ټول خزانه د اولس د تقدیر بدلولو لپاره په کار راوستي شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکلي چې هندوستان به پاکستان ته 1500 میگاواټه بجلی ورکوي، کم چې د صنعتي پای چلولو لپاره ډیره زیاته ضروری ده. اداریه وایي چې هندوستان ډیر وړاندې پاکستان ته دا وړاندیز کړو، خو پاکستان د خبرې ته تیار نه و. او کله چې د مخالف ډلې لخوا د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره شروع شوې نو حکومت د هند وړاندیز ومنلو. اداریه مخکې وایي چې دا شان وړاندیز ایران هم پاکستان ته کړی دی او وایي چې د هند په 2 چنده بجلی به پاکستان ته ورکوي، خو ولې پاکستان د بازي نړیوال دباو د یری دې ته غاړه نږدي. اداریه اخره کې وایي چې د نورو ملکونو نه د بجلی اغستو په ځای غوره خبره دا ده چې حکومت د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي چې ورسره د بجلی کمښت په کور دننه پورشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه ورسپانو ته کتنه لرو. لومړی ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر د پاکستان لخوا هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکولو په اړه مقاله خپره کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژۍ کې د ممکنه بدلون او فوزي مشن په سلاکارۍ کې د بدلولو په لیکنه کړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د یو دمې رستو. کرسچن سائنس مانیٹر ورسپانه لیکي پاکستان د اړیکو بحالولو لړکی هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړی دا چې دې ګام سره به د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم ښې شي. ورسپانه لیکي د چهارشنبه په ورځ د پاکستان لخوا د پریکړې باوجود هم د سلوي پرمختګ امکان نشته. د غوره هیواد درجه ورکولو معنی دا ده چې د دواړو هیوادونو تجارت به نور هم ښه شي او په عمومي توګه به په دواړو هیوادونو کې شزونه ارزانه وي او برامداتو کوټه به هم زیاته کړي. ورسپانه زیاتوي اسلامي اورپکی او قام پرسته بیا دریز لري چې دښمن سره تجارت کولو مخه ونیسي. ورسپانه په مقاله کې د سخت دریز اسلامي ګوند جمعیت علما اسلام یو مشر حافظ حسین احمد حواله ورکړي چې د دوی په وینا د کشمیر شخړې هواري پوری هند سره تجارتي اړیکې بے مقصد دي. اول یو داسې هیواد ته د غوره هیواد درجه ورکړي شي چې پاکستان غیر مستحکم کول غواړي. ورسپانه لیکي د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقوان بیا دا خبره ردوي او وای چې سل نور هیوادونو سره هم دغه شان تړونونه شوي او پاکستان به د کشمیر په اړه سفارتي هلو ځلو ته دوام ورکړي او نوې پریکړې سره به د کشمیر شخړه نه متاثره کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان فوج کې د هند پر ضد جذبات ډیر ژور دي چې له کلونو راهیسې د هیواد د بجټ زیاته برخه د مشرقي پولې لپاره اخلي. په دې پریکړې سره به د فوج په رویه کې د هند پر ضد نرمي راشي او هغه ځکه چې شمالي مغربي پولو باندې د طالبانو نه خطره ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د امریکا لخوا په افغانستان کې د مشن په ختمېدو سره د سلاکاری د رول په اړه مقاله لیکلې ده. د امریکا لوړ پوری چارواکي وای چې را روان کال به د امریکا فوزی مشن په سلاکاری کې بدل شي چې د سره به د 2016 کال نه وړاندې جنگي ډیوټیانی سرته ورسي. ورسپانه لیکي چې د کار سره به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي ډیر اثر ولري. د افغانانو ژوند خوندي ساتل به یقیني شي. د ترهګری مخنیوي لپاره به ځانګړي عملیات پیل شي او د سره سره به د افغان ځواکونو روزنه هم وشي. ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه د تګلارې بیا کتنې خبرې د لوړ پورو چارواکو په یو غونډه کې شوې چې د دفاعي او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی و. چارواکي وای په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پالیسی جوړونکي د مشن پاړه پر متبادل لارو هم غور کوي.
اوریدونکو د پاکستان څخه خبریدونکو ورسپانه ډیلی ټایمز د عمران خان په اړه د لیکوال ډاکټر محمد تقی یو مقاله خبره کړي چې پکې لیکي لیکل شوی عمران خان د اسټابلیشمنت سړی دی او هغه خبرې کوي چې د پاکستان فوج یې کوي. د لیکوال په وینا نوموړي له پاکستان څخه د درغلیو د ختمولو لپاره کوم ښکاره پلان نه لري او نه یې سیاسي ملګري خدي. بشیر ګواخ د دې مقالې نور مهم ټکي در وړاندې کوي.
په ډیلی ټایمز ورسپانه کې ډاکټر محمد تقی لیکلی چې څه مود وړاندې د تحریک انصاف د ګوند مشر او د کرکټ د پخوانی لوبغاړي عمران خان لوخا په پېښور کې د کړې درنی یا ناستې وروسته لیکلی و چې اسټابلیشمنت د افغانستان پر مسله د امریکا په وړاندې خپل سیاسي کسان یو په بل پسې رامخته کوي. هغه لیکلی چې د پېښور له ناستې شپږ میاشتې وروسته عمران خان په لاهور کې د یوې لویې جلسې په کولو سره په سیاسي دایره کې د بدلون د راوستلو د شعار سره په پوره توګه راڅرګند شو. ډاکټر تقی لیکي چې په منار پاکستان کې د خپلې جلسې په مهال عمران خان هر هغه څه وویل چې د پاکستان اسټابلیشمنت یې وایي. د لیکوال په وینا نوموړی د یغینو خلاف پوځي عملیات نه غواړي. د خو بدو او بدرنګا ټولو طالبانو سره د روغي او د جګړو له سیمو څخه د پوز د وستلو غوښتن کړي. د حق څه دي چې د پاکستان پوز هم غواړي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوز نه یوازې د سواد د ملا فضل الله چې په ملا ریډیو مشهور دی خلاف ګام پورته کول نه غوښتل، بلکې د بهرنیو یاغیانو لکه سراج الدین حقانی، ملا عمر او ایمن الزواهری په ضد هم عملیات نه کوي. د ډیلی ټایمز ورسپانې دا لیکنه وړاندې په تنظیه توګه زیاتوي چې عمران خان غواړي امریکا سره له افغانستان څخه په ژر وتلو کې مرسته وکړي، قبایلي سیمې د ملکانو په واک کې پرېږدي او د جادویي لختې په خوځولو سره ترهګري له منځه یوسي. لیکوال وایي چې که عمران خان د قبایلي سیمې په اړه سم نظر درلودلې نو لیدلې به یې وای چې هماغه وحشي کسانو چې نوموړی ورسره د روغې او سولې خبرې غواړي په زرګونو ملکان حلال کړي دي. په مقاله کې زیاته شوې چې عمران خان د بهرنیو جنګیالیو په خلاف د ډرون بریدونو په اړه غوسه ښکاره کوي، خو د هغه ترهګرو په اړه هیڅ نه وایي چې کورمه یې خرابه کړې ده. ډاکټر محمد تقی په ډیلی ټایمز ورسپانه کې وړاندې لیکي چې تېره اونۍ عمران خان د خپلې جلسې په مهال خلکو ته د درغلیو په اړه ډیر څه وویل، خو هیڅکله یې دا ونه ویل چې درغلي له ملکه څنګه پاکېدلی شي او نه یې هم د پوځي جنرالانو د ملک دننه او بهر سرمایو په اړه خبرې وکړې. ډاکټر تقی د عمران خان په باره کې وایي چې هغه په خپل 15 کلن سیاسي ژوند کې له ځان ګیر چاپېره ایماندار کسان راټول نه شو کړلی او نه به یې په راتلونکو 15 میاشتو کې چې انتخاباتو ته پاتې دي راټول کړل شي.
بشیر ګواخو چې د ډیلی ټایمز د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د عمران خان په اړه د مقالې مهم ټکي وړاندې کول.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سز موارد حکومت شي صدا عوام شي نو له بل مسائل باندې
دا خبره صحیح ده
خدای یقیني نه ده چې د نن کوم حالات او د حالات به د سبا د پارنمي
او ما شکل له سوشل ورک 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته اوسه پوری
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ساسو پام یو بل نړیوال موضوع ته راګرځو. په داسې حال کې چې ویل کېږي امریکا دا مهال خپل له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده، د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ د جی شل هیوادونو په غونډه کې د اروپا د مالی بحران د ختمیدو په مقصد د لویدیځو هیوادونو له مشرانو د چټک اقدام کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل اورو د واشنگتن د مشال ریډیو خبریال هارون باچا په دې رپورت کې.
د فرانسې په خار کینز کې جوړې شوې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو یا جی شل په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اروپایي هیوادونو سره د دوی د مالی بحران د له منځه وړلو په لړ کې د خپل حکومت کلکې ملګرتیا ډاډ وښود. راپورونه وایي د دې لپاره چې د امریکا اقتصاد د اروپا د مالی بحران له اغېزو وژغورل شي، ښاغلي اوباما د غونډې په ګډونوالو زور راوړ ترڅو د اروپا د مالی ستونزو د حل په لړ کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نوموړي د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې د ولسمشر نیکولس سرکوزي سره له لیدنې وروسته له ده سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل، په فرانسې کې زموږ د خبرو لوی تمرکز به هم د نړۍ د اقتصادي بیا رغونې په چارو پاتې شي. زما په فکر دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د خپلو خبرو ترو یوه زیاته برخه د نړیوال اقتصاد بیرته خپل حالت ته راګرځولو متمرکز کړو ترڅو خپلو خلکو لا روزګار پیدا کړو او د ګرد نړۍ مالی بازارونو ته ثبات راولو. په راتلونکو دو ورځو کې زموږ مهمه دنده به دا وي چې دلته په اروپا کې د مالی بحران حل راوباسو. په عین وخت کې اسوسییټیډ پریس اجانس بیا د ښاغلي اوباما د سلاکارانو په حواله لیکلي چې د اروپا مالی مشکلات چې لامل یې تر ډېره د یونان لخوا د پور په ورکړه کې بېوسي ده باید دوی په خپله حل کړي. د امریکا ولسمشر د کینز خبري غونډې ته په خپلو سرګندونو کې هم د یونان مالی ستونزو ته په پام سره هوډ ښکاره کړل چې په دغه لړ کې یې ګټورې سلا مشورې کړي دي. دلته د جی شل په غونډه کې به موږ د اروپا د مالی بحران د حل د منصوبې په زیاتو تفصیلاتو غور وکړو ترڅو د دې بشپړ عملي کېدل یقیني کړی شو، او موږ د یونان د حالت په اړه هم وغږېدو او دا چې موږ څرنګه کولی شو د دغې حالت په رغولو کې مرستې وکړو.
situation as well.
د یونان لپاره د ترهشوی پلان په اړه اسوسییټیډ پریس اجانس لیکي د دې هیواد د پور نیمه برخه به معاف کړی شي او 1.4 ټریلیون ډالر به د اروپا د نورو کمزورو اقتصادونو څخه د دفاع لپاره بیل کړی شي. یورپ چې د امریکا تر ټولو ستر سوداګریزه شریکوال دی او مالی ادارې یې یو له بل سره تړلي دي، راپورونه وایي چې د اروپایي هیوادونو د مالی بحران اغېزې به په امریکا هرومرو پرېوځي. حال دا چې د امریکا خپل اقتصادي حالت هم وایي چې ډېر د تسلۍ وړ نه دی، چېرته چې د بیروزګارۍ شرح 9.1% خودل کیږي. اسوسییټیډ پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي د جی شل د غونډې لپاره د باراک اوباما د پیغام مرکزی نقطه دا ده چې د نړۍ په اقتصادي پرمختیا کې د برابرۍ راوړل شي. راپور دا هم وایي نوموړی په داسې حال کې چې غواړي د اروپا مالی بحران دې زر ختم شي، د لویدیځو هیوادونو د اقتصاد د ودې لپاره د کومو سرګندو وسیلو په برابرولو کې لاچار ښکاري. د کینز ښار ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزي هم د جی شل په کانفرنس کې اروپا ته د ورپېښو مالی ستونزو د هواري خبره وکړه چې ویل ولسمشر اوباما او زه په ګډه کوشش کوو ترڅو د جی شل د هیوادونو یووالی را جوړ کړو. زه دا هم غواړم چې د متحده ایالاتونو د مفاهمې چې د هغو موضوعګانو لپاره لري چې په راروانو 8 ساعتونو کې به پرې موږ بحث وکړو ستاینه وکړم. په تیره بیا د یونان بحران، یورو سره تړلي مشکلات او له متحده ایالاتونو سره د پیوستون
اړتیا،
اخوا بیا ملګرو ملتونو د یوې خبرپاڼې په خپرولو د دې سازمان د عمومي سکتر بان کیمون هغه وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په مشرانو غږ کړی ترڅو د یوې داسې عمومي بیا رغونې د یقیني کولو په موخه کار وکړي کوم چې د ده په وینا باید یوه پایدونکې او نغښتونکې بڼه ولري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریڈیو تا پدے نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-333-331.
اوریدونکو، د لندن یو عدالت د پاکستان درې لوبغاړو محمد عامر، محمد آصف او سلمان بٹ او د دوی ایجنټ مظهر مجید ته په کرکټ لوبه کې د ټاګۍ په تور د جرمانی او د قید سزاګانې اورولې دي. په دې حقله د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ.
د لندن کراون کورټ کې د درې اونو راسې د پاکستانی کرکټ لوبغاړو سلمان بٹ، محمد عامر، محمد آصف او د دوی د ایجنټ مظهر مجید پر ضد د درغلو د کیس اوریدنه روانه وه. نن د دغه کیس د اوریدنې په وخت جج جرمی کوک د درې واړو لوبغاړو د رحم اپیل رد کولو باندې د قید او جرمانې سزاګانې واورولې. په دې موقع جج په خپل ریمارکس کې وویل چې د مظهر مجید په شمول د درې واړو لوبغاړو د لندن په خارونو اول او لارډز کې درې نو بالز ورکولو باندې یو نیم پاونډز اغستی وو. جج کوک د اوریدنې پر مهال مظهر مجید ته دوه کاله اتم میاشتې سزا واوروله، پخوانی کپتان سلمان بٹ ته یې دوه کاله او شپږ میاشتې، محمد آصف ته د یو کال او محمد عامر ته د شپږو میاشتو سزاګانې واورولې. د دوی د سزاګانو په حقله د کرکټ کومنټیټر او تزیه نگار چشتي مجاهد وایي چې دوی ته صحیح سزاګانې ورکړل شوې دي.
زما خیال دی دا سزاګانې او د اول نه دوی مجرم ګرځول دا خورا تلل وو، او دا سخکاری چې جسټس کوک خپل لاس ډیر نرم کې خودو، او د هغې وجه دا ده چې دا لوبغاړي لا ځوانان دي. اصل خبره دا ده که دوی ته سزا نه وې هم ورکړی شوې، خو دوی مجرم ګرځول د دوی د بدنامۍ لپاره ډیر وو، نو دوی حقدار وو چې سزا ورته ورکړی شي، او د دې نه به نورو ته معلومه شي چې د قانون لاسونه ډیر اوږد دي.
د دې تر څنګه سلمان بٹ به د جرمانې او د وکیل د خرچ لپاره 13,912 پاونډ، محمد عامر 9,300 او یو کم 90 پاونډ، او محمد آصف با 8,140 پاونډ ورکوي. یادونې وړ ده چې د روان کال د 14 اکتوبر نه روان د دې کیس د اوریدنې په وخت جج کوک وویل کچره د سزاګانو په موده کې دې لوبغاړو خره او یا خپل کړه، نو د دوی په سزاګانو کې کمی هم کېدای شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، او اوس د اختر لپاره د سارو د خستونکو د شکایتونو په اړه رپورت لرو. په ډی خان کې خلک وایي چې د اختر لپاره ساروی ډیر زیات ګران دي، او د دوی د وسنه بهر دي. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د وطن د نورو سیمو په سر د پښتونخوا په سولي سیمو کښې هم د ستر عید په موقع د قربانۍ د سرویانو قیمتونه زیات او د خلکو د وسط نه د ورچانی دي. د ډېر اسمیل خان د سرویانو په منډي کښې موجود دوه ضرورتمند د سرویانو د زیاتو قیمتونو نه په دا رنګ سر ټاکوي.
نوم فرید ہے، جب منڈی کی شیوی لوڑیا منڈی ڈیرا سیتا چگا تو بالکل تا دیو خاصے مخا نشتا دے سی سو کو ہم روسی ہوں واپس سی زکا سے مول ڈیر سگ دے اگا پسا اگا پ 50 ہزار بندے خرچا وی او دے 50 ہزار مخا سو کو ہم نوینی دال جان سرداری و خلی لیاوے نو شری و خسی بلے دے مخا نوینی
تاہر خبر کم منڈی تا روبلی پتہ تا چے پسون چے دی چے کم پروس اسکول پ 10,000 روپے ا سا اسکول 20,000 روپے بندے ہن ملائے اور عام غریب سڑی تا قربانی
آسان شی
رمام راوستیا دا خلق وای سی گران دی خو گران پا دین دی سی ارشا گران سوی دی وڑ گران گوڑا گران دا خوڑی گران دی پیٹرول ارشا گران دی سی ارشا ارسان سی مجبا مال سرم گزارا و کارزان بیور کهو
مشال ریڈیو چپ دا لڑکشت دے ڈیرہ اسمیل خان مرستیال کوارڈینیشن افیسر عمید اللہ شاہ سر رابطہ وکڑا آغوی وویل
جنا اور چکم دی دے عید دے پایدا واقعی خبر دے دا دے گران دے و خلق وغنا باہر دے خودی دے پر ڈسٹرک گورنمنٹ دے نمک سے انٹر ڈسٹرک گورنمنٹ وانے پا بندی لگا ہو لے و خانا دے پس بیا لگا پرونشل گورنمنٹ نمک سے انسٹرکشن را لگتا سدا پا بندی انٹر ڈسٹرک وانے ختم کو دا میجر مدی دے پارا خیصی چھ خلق تا ریزنبل پرائز مانے دوتا دا بنا اور ملاو سے
دسویلی پښتونخوا اوسیدونکي فکر جن او یای چې کډ قربانای د سرویانو کې ماتونه راټیټ نشول نو دوی د پاره باد عید خوشالۍ خوند پاتې نشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اختر لپاره د ساربو رپورټونو ته دوام ورکو. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد مال منډی ته ورغلی او د قربانۍ د سارویو د خرڅونکو او اخستونکو سره خبرې کړي. ستاسو دې رپورټ ته پام راګرځوم.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، زه د جلال آباد ښار مال منډی ته راغلی ما چرته چې د قربانۍ لپاره په سلګونو ساروین ګډوري او همداسي چیلانی راوړل شوي دي او دغلته چې دوه درې ورځې اختر ته پاتې دي د خلکو رشم لیدل کیږي. دا چې په دغه منډی کې د خلکو د مال اخیستل څنګه دي او خرڅول یې څنګه دي، څو تنو ساروي خرڅونکو او ساروي اخیستونکو سره خبرې کوو. څنګ کې مې یو ماما ولا دے نہ پوئے گا مچھی دے سل راگلے دے دل تک پل نم وخلا بے رہتا ہوا ہے چی دل تک سکائی.
زما نوم محمد ایوب دی او یم د کونړ او دا د مالونو کاروبار کوم او دلته می خیره وستی دي دغه جوړی
بازار هم څنګه دی
اوس خو پیالن بازار سول دی د مالونو څه دغه نشته دی خرید او فروش دمنه او کورس ته خوشونو الله پاک بیا خکې وسه.
تاسو دغه جوړی چې راوړی دی سو دانه مو راوړی وی او تر اوسه مو څه خرڅ کړی کنه؟
بس مو خو یو شپک دانه راوړی وی او درې دانه خرڅ کړی دي خو هغه هم ګټ نه دا کړی. درې دانه پاتې دونه سیدا به ګټه کوي کو تاوان به کنه دا پته ما دی الله تعالی.
نو سور ازونه دلته دی ری
بس تخمیدات دو ورځې وشته.
نرخونه څنګه دي؟
نرخونه خو تقریبا د یو لک او شلو نه والی تر د نوی زره تر د اتیا زره پونه په کښته میخانه.
کاکا تاسو به ما تخپل نوم واخلی او بیا را ته دا وایي چې دی منډی ته د سارویو د غستلو د پاره راغلی او کده خرڅولو.
زما نوم قدرت الله دی، خاص کونل کنه می مان نه راوسی دلته خرڅ د پاره.
د څومره وخت نه دی د مالونه راوست؟
یو لس ورځې وشو چې مال می راوست.
دغه دوران کې به تا څومره مال راوړی او څو سره مال به دې خرڅ کړی؟
مال خو می راوست تقریبا دیش پنځه دیش غوان می راوست. یو لس دولس به می خرڅ کړی او نور پاتې دي.
مزدوری خو
خدا الحمدلله خدا خرچی ډیری دي پښ په دی وجه معنی ملکشن مصرف نه ډیر دي.
دا راته وایي چې سکل د تیر کال په نسبت باندې سروي ارزان دي که ګران؟
د تیر کال په حساب باندې ګران دي.
ولې وجه سره؟
وجه دا ده چې مال ګران او ارزان ده دی پاکستان سره موږ دا وایي چې هغه ځینې مال په پرمټ راشي خو دلته ارزان دي او چې په غلار باندې راشي پیش په قاچاقي لار باندې بګراني.
تاسو ویل چې لز دولس باندې خرڅ کړي د باقي چې پاتې دي دا تمه لري چې د اختر د ورځو پورې چې دا دوه درې ورځې پاتې دي خرڅ بشي؟
ان شاء الله امید شته خرڅ بشي.
اوریدونکو تاسو خو د سارویو د خرڅونکو خبرې واورېدلې، اوس راځو چې د سوتنو اخیستونکو سره خبرې وکړو. د یو کاکا مخې ته ولاړم، دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته ووایي چې منډۍ ته د څه دپاره راغلی دی، څه واخیستل وای نه اخیستل، د قربانۍ دپاره څه اراده لري چې څه به والي. مهرباني کاکا اول خپل نوم والی.
زه مولوي عبدالمنان د کابل تر اخیرو نه جلال آباد ته راغلی یم، دې دپاره چې یو ښه مال پیدا کړم. د مسلمانانو لپاره مې توصیه دا ده چې څوک وسې کېږي هغوی په نیتونو کې فرق رانه ولی، هغوی باید ډیر نه ډیر ښه اخلاص وکړي او ښه مال واخلي او نیت خالص کړي چې د ابراهیم علیه السلام ښکلې قرباني د خدای په حضور کې قبول او چې الله تعالی دوی هغه ثوابونه ورته نصیب کړي. او د اختر په ورځو کې باید د خلک هغه اخوت او برادري او هغه اسلامیت چې د نبی علیه السلام طریقه او په هغه نقش قدم باندې روان
شي. مولوي صاحب، تاسو هم د کابل د ترخیلو نه راغلي او په دې نیت راغلي چې تاسو بدل تنه ساروي په وړي؟
او زه په دې منډي کې د فارغ ګرځم چې په ټوله منډي کې دغه نه خدای نه پیدا کړم او وایخلم چې نیت هم کې خالص یو دی، الله رضا وي او خدای قبول کړي.
ګرب قبول ګرب ورجه ګرب.
یو بل کاکا مخې ته ولاړې ما چې دم دغه اوس خریداري وکړل او یو خوسکی اخستې دی، اول و دې خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې دغه خوسکی د پسورو په واغستو او د تیر کال په نسبت سکل دغه د قربانۍ مالونه ارزانه دي که ګرانه دي؟
زه لطف الرحمن عرب یم، سکل خدای ډیر ګرانی نه دی، ابل کال ډیر ګرانو دا مال پاکستان ته تلو سه بند کړي. پروس کال داسې شی مونږ اغېسته 15000 او اوس هم په 25000 واغېسته.
خاختر درته غواړم ډیره زیاته مننه.
باز محمد عبیدو چې د جلال آباد په مال منډی کې د ساربو اخستونکو او خرڅولو سره خبرې کولې.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوس اوریدونکو د شپونکو د ژوند پاړه مو خبرو چې څنګه دوی ژوند کوي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه شپونکو سره خبرې کړي او دا رپورت یې برابر کړی دی چې د چیلي په غک پیلېږي.
روڑا نامہ دے سدا دا کم تھے نہ راکلے
نامہ میں نہ تو رحمان دا راکلے نہ مانگل نے
ان بتا سے ٹول اور اس گرد ایک پلو گڈو بجو سارا کنا چٹئی سارے گئی
یہ بنی ما دما کو بیا روانی ہو
ان کم کم جائے تے سے سارا نہ چتا سو تکل سے نہ رو
مانڈو مانڈو پھر پے تے جو داخل ہوتا دا سے دے علاقہ بنے گردو بیلے تے جو لگا جنگل دا دے پاٹو خو شاگرد خو شوانے شی بنی ما دما کو گرما دے نے سے بیا روان شنو ما خام بیا موجو کوتا
نو مخام ټیم کې ګډي بيزي مو سري دلي
بي بس مړې شي وي بیا زو کور ته نو سکور ولاړي بیا سار بیا نه 10 بجې روزو
وتا سه ژوند خو بګ بیا خډېر ګران
تا غاسه جون دې نو تیری وینو جون خو ګران دې ځان خو نشته یاد اګ یا و پر دې مزوري کې او یا به خبر د خپل مال مال ساتي را ساتي
او دا ګډي چې تاسو ګرځوي کوم نو د دې فائدہ سي تاسو د دې پي خرڅوي
دا موږ د بدا بچي پیدا د چې دا اوساتو یو کال مونږ نو هغه بیا خاصه قربانو کې نو بیا موږ مزوري کوي نو دې کې پیدا نشتا یو کال نه بل کار د دې مونږ کاته
نو دا ټول کال بیا تاسو کوي چې هغه یو
آمدن دا بل کال بل کار د باسو هغه آمدن کار او زه بل اختر لږه چې نو دې اختر پورې مونږ راسه یو خرچا دے دے لمنور بچی ساتھی لیا چھ بیا خرچ کو بیا کا خیر برخت از اسی چھ جون دی بس پدے باندھ زندگی دے تیری
یارا کدا دے رات اول چھ تو بیزی چھ دے اورز گٹ چھ دے دم کال سو بچی روڑی او سنگ بیا تا ساتھی
یارا دو بچی مروڑی یوم روڑی کال کی لگا او چم پا دی سی او نسلو نہ دے کے لگا دو درے قسم دی دا کابل مالم پکشت دے داشنا ورم چھ دے دا سواتم چھ دے
کم مال چھ دے دے غوخ گرانی قیمت
او لگا دا کابل مال ڈیر گئی آگا قیمتی دا ڈیرا وزن ایم زیادتی سے ختنہ کمی ہو پیسے ڈیرے گئی دیر ذرا پنجی ذرا
اور ددی بیماری سے سدی تاسو پدا
بس جڑے ڈیر راضی اور گڈوا جڑے ڈیر گئی تبق پہ ڈیر راضی
بیا داغی علاج سنگا کوئی دے
ڈاکٹر سر مشورہ کو آگے علاج را کئی راضا دا باز علاج کو لگا خپلم پوئی گو چی دا بیماری دا ہو باز علاج بانے نا پوئی گو گنا اگر بیا ڈاکٹر تا نقصہ یا سنو آگے مویتا نگر آئی دا حساب کی مانگا علاج والا بیا
پلا کور کے بے تواد کرے بچی شتر ہے
بچی خو مشتر خیرا
اسکول تا ایسے کہ ندل تکار تا
بس وہ جنہ کئی دی مندرسی تزی و نور لکا اسکول لکا قرآن سبق ہوئی
او تاسو ټول اورس په دانور کې ګرځي ګرمه کې وړې رګران
نه کې او ګران نه لاته ودا غسې کړه تنګ شو بیا سوري نو درېګو شی باندې م بیا روان شو بیا ودرېګو
اوسم را مچل وکوي د
یار درې سالور 5 کیلومتر مزر مو کو یا پټو ماټو کې ګرځو کنه خو شان دې نه دي نو بل بیا چې کله تنګ شو کوړته زو
او دا ضرورت ده
نن ورو
تاسو نه ورو
امام جد
هم چې تکل را سي روډ سره ګرځي
ما خو د درې میاشتو شو چې اوس د سایکل سره
نو خون درکې ستړکې کې نه
دیکه خون خو نشته خو مسل ګلې نه پکې ګرځو نو
ته ور سره ولې دې ته سکول ته ځاتې
نو سکول چې ته نه شي کنه اب ما که خوبات لو خو چې ته نه ځې ګل سره سره نه
دا ګړې د دې د مرګ لري کړي دي ته نه ادب دې درته
او دې ته ځاګړې خو تا شي چې څو فال او انا خو ول کوزي
او روته دې دلته کې چای اوس کوي
دا دلته سال چې روز بس چې اوس کوو دا دلته شي دا ما خام چې کوټه زنه دا کوټه خرو
بیا خو وقت خوب هم در جکات
هم بس کلا منزو که و کلا واشم تحصیل در جوات
با فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمه حالات سرنګ سیډي د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.